ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه او منای په ممندو قبایلی سیمه او د چار صدی ضلع په شبقدر کې په بیلابیلو سیمو کې د چاودنو حال درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه د نړۍ رنگونه په تکراری بڼه واوري خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړنا
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی په مومن ایجنسی او چارسده کې د بمی چاودنو په څلور پیښو کې لږ تر لږه لس تنه ټپي شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی او د ایران د ولسمشر د ټاکنو په اړه لمړنۍ پایلې شي چې ولسمشر حسن روحانی تر نورو نمایندانو ډیر مخته دی. اوس بشپړ خبرونه په مومند ایجنسی او چارسده کې د بمی چاودنو په څلور بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه ټپي شوي دي. لومړۍ چاودنه بیګا د مومند ایجنسی په یک غونډ تحصیل کې له یو کور سره نږدې شوی چې پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بل پلو د شوقدر کې په دوو نورو پیښو کې کورونو ته لاسي بمونه غورځول شوي چې په هغوی کې هم دوه تنه ټپي شوي دي. نن سهار بیا د شوقدر پر میچنی سړک د یو سکول مخې ته چاودنه شوی چې یو زده کوونکی پکې ټپي شوی دی. چا یې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند بیا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې لاستاسو سره ولاړ وي. آصف علي زرداری دا خبره پر نوښت د یادو سیمو له یو شمیر هغو سیاسي اساسو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجګل مشال ریډیو ته وویل چې آصف علي زرداری باور ورکړی چې په دې غوښتنه کې به ورسره ولاړ وي. د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې تر پنځم جماعت وروسته د تعلیم پرېښودلو شرح 88% ته ټیټه شوې ده. د خبره په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان د جمعې پر ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل
د فاټا اوورال موږ چې ډراپ اوټ چې کوم دی هغه تقریبا 88% دی من سره کېږي، یعنی 88% ماشومان چې دی هغه من سره ډراپ اوټ کېږي، یعنی زیاتر ماشومان چې لري کېږي. نو دا هم زموږ کوشش دی چې دا ماشومان موږ ایسار کړو په دې سکولونو کې. دا ډراپ اوټ چې دی موږ څومره کمېدی شي کم کړو. دا
عباس خان زیاته کړه چې د دې شرې د کمیدو لپاره دوی په یادو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې مهم پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه وایي
دوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولي وویل چې منځوي پاکستان دغه پر ځای باید د دوی سره کار وشي تر څو سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې خلک له جګړو تنګ دي او له مخالفینو سره سولې ته د رسیدو لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې وسی. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل کېږي. د غزنی والی عبدالکریم متین مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ $14 میلیونه لګولې دي.
نوړو زکه محترم وزیر شیتو برځي وزیر څه کار جوړونې وزیر څه شکایت د ثقافت د غلوی مرکز سرپکه بازار کې انجنیر لیلیا او یواد متادینو لپاره یو روختون د ساکن صنعتي مخبره او ترمینال دی د کنيک ترانسپورت او ترمینال او موږ به دې نن پرانیستو.
دا له هغه وروسته ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه ونومول شو. د ایران د ولسمشریز ټاکنو په اړه لمړنۍ پایلې شې چې ولسمشر حسن روحانی تر نور نوماندانو ډیر مخکې دی. ریپورټونه وایي چې تر اوسه 25 میلیونه رای شمارل سوي دي چې 14.6 پکې حسن روحانی او 10 میلیونه ابراهیم رئیسی اخیستې دي. په دې پرونیو ټاکنو کې ټولې 40 میلیونه رای اچول سوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د رایو اچونکو شره په مجموعي توګه شاوخوا 80% ده، کومه چې د 2014 کال له ټاکنو ته ورته ده. د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي وي چې په شام کې د حکومت پلو ځواک پر کاروان د سوي برید هدف د هلته د امریکایي او اتحادي عسکرو خوندیتوب و. دا امریکا له هغه خوا د ولسمشر بشار الاسد پر ملاتړ لرونکو ځواکونو لومړی داسې برید و. تر دې وړاندې تیر میاشت امریکا پر شامي پوځي اډه د کروز توغندي برید کړی و. پر کاروان سوی دا برید د شام او روس لخوا غندل سوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې دا برید بې جوازه، غیر قانوني او د شام له خپلواکۍ سرغړونه ده. د امریکا په نیویارک ښار کې پر خلکو موټر خیزوونکي کس ویلي د غوښ چې هغه ټول کسان ووژنې. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ښار په ټایمز څلور لاره کې رامنځته سوې وه. له نیویارک سره اړه لرونکي د 26 کلن ریچرډ ریوراس پر خلکو موټر وخیزاوي چې له کبله یې یوه انجلۍ وژل سوې او 23 کسان ټپي سوي دي. نوموړي پرون ناوخته عدالت ته ووه د خپل جرم اعتراف کړی دی. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو ویلي چې دې کس په ماشومتوب کې ذهني ناروغي درلوده. او شمالي کوریا ویلي چې دا خبره رسمه نه ده چې ګواکې دوی د تیر اونۍ په پای کې انټرنیټي بردونه کړي وو. دا لغه وروسته ده چې د تیر اونۍ په پای کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر شاوخوا 200 کمپیوټرونو انټرنیټي بردونه سوي وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په چارسدا او مومندو کې 14 شوې دي. نن سهار د یوې 14 کې د یو ماشوم د زخمی شوي پلار وای
نو ماته دې خبر شوم چې ما کرین روان شوم کته ته ویل زریب کو سکول کې ما کاو شو نو کور کې مې دوبیا ته پوسو کو ویل بیا نشه سکول ته چې راغلم نو ته شپړې ما پړې پرتی وینم پراته و.
آیا په قبایلی سیمو کې کې اصلاحات و نشي نو سیاسي ګوندونو ته به څه فائدہ او نقصان وي؟
کچرتا مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړه او دا یې نافذ کړل، بیا کېدای شي چې دوی ته فائدہ هم ورسی.
په قبایلی سیمو کې ولس غوښتنه کوي چې وړیا نصابی کتابونه دی ورته ورکړل شي.
زمو دا مسله چې سکولونه کلاو شوی دی او کتابونه نشته، دا ولې نشته؟ ماشومان زمون ټول بیکاره شو.
د کورمې قبایلی سیمې ولس وایي چې حکومت دی د نشئی توکو د مخنیوي د پاره هلې ډلې وکړي.
خلکو نشو تر ته ډېر هجوم لور دی. هغه وایي دا څوک ما ته پټی کې پرېږدي، په دکان کې پرېږدي، په روډ نه بندي، په کلی کې کور کې نه پرېږدي، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د مومندو او شوقدر په بلابلو سیمو کې په سلورو چاودنو کې د ماشومان او زنانو په شمول 14 تنان دخمیان شوي چې ټول دخمیان د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته وړل شوي. د مومندو موصل کورونو کې په کور د بمونو غورځولو په نتیجه کې 11 تنان دخمیان دي، ولی په شوقدر ظریف کورونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې په چاودنه کې 1 زده کوونکی او څوکیدار زخمی شوی. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
تیر شپه او نن سحر په محمد قبایلی سیمه او چارسدی په تحصیل شوقدر کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې د ماشومان او زرنو په شمول 14 تنان زخمیان شوي. د شوقدر تانی پولیس وای چې بیګات شپې د شوقدر په میاسا میرو کلی کې دوه بیلابیلو کورونو ته دستي یا لاسي بمونه غورځولې شو چې پکې یو تن چې بشیر نومیږي زخمی شوی. درېمه پیښه د محمود ایجنسی په موصل کورونو کې بیګات شپې شوي چې د سبحان الله نومي تن په کور د نامعلومه تنن لخوا بمونه غورځولې شو چې دغه کور شپږ ماشومان او 15 زنانه پکې زخمیان شوي. د دې پیښې پخله د محمود جنسي سرکاري انتظامی کړي دي او دوی وای چې دغه زخمیان شوی د پیښور روختون ته استولي. څلورمه پیښه نن سهار د شوقدر تحصیل په ظریف کورونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې شوی چې پکې د سکول څوکیدار او یو د وب ټولګیز د کون کې عبید زخمی شوی. د عبید تر یوسف خان وای
نو ماته خبر شوم چې ما کرین روان شوم کته ته ویل ظریف سکول کې د ماکه وشو نو کور کې مې د عبید ته پوسو کو ګل عبید نشه سکول ته لې راغلم دلته چپاله ما پړې پرتی وینم پراته و نو ما سره بل رورو ما ته جوړه عبید خالو ته عبید خونش ته کلی ولار دی بیا کې پروت دی نو واسه مې عبید لري دا نو مې صدقه وې دوست خبر شوې لار چې هسپتال کې دی
د یاد سکول د پیښې په اړه چې کوم محل د تانا سرو کړي د اس اچ او واجد خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
چوکیدار چې دا غنوم زکریا اول د مؤمن د ظریف کور دی یو سټوډنټ چې دا غنوم عبید ول د طارق د کادو کور د مومند ایجنسی دی دا معمولی زخمیان شوی دی. دا آی ډی بیگا د شپې چرتا تخریب کارو 250 ګرام بارودی مواد پټ کړو. چوکیدار چې خاص بیروټین ناغلی دا ماشوم سکول ته راغلی چې صد د ګیټ کولاو د ګیټ کولاولو سره دا آی ډی پټو شوی
په دغه سلور وړو پیښ کې څوار لستنان زخمیان شوی چې ټول زخمیان د علاج لپاره پیښور ته وړل شوی ولې د یادو پیښو ذمہواری لا هم کومه وسلوال ډلې نه دی قبول کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تاسو پام راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون په اړه حکومت آئینی ترامیم په اسمبلا کې وړاندې کړی و. بیا د هغې نه پس یوې کمیټې ته لیږدولی و خو اوس راپورونه دي چې دغه حکومت دغه ترامیم واپس اخیستی دي. په دې لړ کې د قبایلی سیمو پارلماني غړي د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. په دې لړ کې دوی تیره ورځ د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات کړی. د دې ملاقات حال د سراج د شیرناورو
د جمعې په مازیګر باندې په اسلام آباد کې د حاجی شاه جی ګل په مشرۍ د فاټا دین پارلماني غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاقات وکړ. په دې موقع باندې آصف علي زرداری وویل چې دوی چې د ریواج بل په مکمل توګه مسترد کوي او دغه رنګه دا غوښتنه وکړه چې د صدر چې کوم د قانون سازي اختیارات دي د فاټا لړکي باید چې دغه د قامي هغه پارلمان ته منتقل کړي ځکه چې د فاټا اصلاحات په پارلمان کې منظور شي. د دې ترڅنګ دا هم غوښتنه وکړه چې حکومت له پکار دي چې زر تر زره چې دی په خیبر پختونخوا کې قبایلي سیمې ورګړې کړي ځکه چې دا د قبایلو خوخه ده او جمهوریت دی او په جمهوریت کې صدا حق حاصل لري چې هغوی د نور پاکستانانو پرنګ حقوق هغوی ته ترلاسه کړي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه د زیارت په ورځ باندې وزن ډول شوه نو د دې وروسته چې د فاټا ځینې پارلماني غړي دي هغوی دا فیصله وکړه چې دوی به د سومرم چې د پاکستان سیاسي ګوندونه دي داغي مشرانو سره به یو وار بیا ملاقاتونه کوي چې پکې د اسپندیار ولی خان او افتاب احمد خان شیرپاو د غرنګ د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم شامل وو. د لړکی د فاټا پارلماني مشر حاجی شجبول مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د دې غوښتنې نه نرستو کیږي او تر هغه به هلې ځلې کوي تر سوچ فاټا کې اصلاحات نوي شوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو انتظامی او آئینی حیثیت د بدلون په اړه قانون د حکومت له لوري قومي اسمبلی ته وړاندې شوی خو د سیاسي ګوندونو د خپل میندي اختلافاتو له کبله لا هم منظور شوی نه دی. ځینې ګوندونه د فاټا اصلاحاتو د قانون مخالفت او ځینې حمایت کوي. پوښتنه دا ده چې د دې قانون مخالفت او حمایت په راتلونکو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته په ممکنه توګه څه ګټه او څه تاوان رسولی شي. عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
فاټا اصلاحاتي رپورټ د پاکستان سیاسي ګوندونه په واضح توګه په دوو برخو ویشلې دي. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي رپورټ ردوي او درز لري چې د فاټا د انتظامی او آئینی حیثیت بدلون پاړه دي د ریفرندم للارې د هغه ځای له خلکو پښتن وسی. خو بل طرف ته تریک انصاف عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي قومي وطن پارټي جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه د اصلاحاتي رپورټ په حق کې دي. د ګوندونو مخالفت په فاټا کې دنن هم خلک په دوو برخو ویشلي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکي کال کې په پاکستان کې انتخابات وسی. نو پښتنه دا ده چې د فاټا اصلاحاتو په اړه سوی سیاست به کم ګوند ته انتخابي ګټه ورسوي او کم ګوند به تاوان وویني. خبریال او څېړونکی احسان داوړ وای د د په فکر شای زیات تاوان د اصلاحاتو مخالفه ګوندونو ته ورسیږي.
اچکزای صاحب کا د مخالفت کوي هغه به په دې باندې سوچ کړی وي چې ما په فاټا کې اسه هم دومره اثر او نفوذ نشته ما ته په انتخاباتو کې څه نقصان راسي کچرته مسلم لیگ په اخلاص سره د فاټا اصلاحاتو ته منظوري ورکړل او دا یې نافذ کړل بیا کېدای شي چې دوی ته فائدہ هم راسي خو جی یو آی چې څومره پورې ما خیال دی په دې څومره مخالفتي چکړې دی د دې نه پاسې کا مخالفت هم نه وکي نو بیا هم دوی ته په سیاسي توګه ډېر غټ نقصان راسي دلې د انتخاباتو په صورت کې به دوی ته د دې نتیجه راوځي
احسان داوړ وایي که څه هم د پاکستان ډېر ګوندونه د فاټا اصلاحاتو رپورټ حمایت کوي خو سیاسي او انتخابي ګټه به زیاته شایي عوامي نشل ګوند او پیپلز پارټي ته ورسي شي
شاجی ګل افریدی دے شاب الدین خان دے سجاد دے او ساجد توری دے پد دے کسانو تبا ظاہر خبر ادا پدر روان الیکشن کے ڈیرا فائدہ پر شخصی تو گورا سی اے پارٹی پتو گا ایم اچ سومرا خیال دے پیپل پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی چے دی پدر روانو انتخاباتو کے دے فٹا دے اصلاحاتو پ نقطہ بندے ک دوی انتخابی کمپین یو چلاو نو د دواړو ته فائدہ ذکر راسي چې دا دواړه په فاټا کې د اصلاحاتو غټ غټ خامیان دي
که وکتل سي په فاټا کې زیاتره وخت اشخاصو انتخابات ګټلي دي خو خبريال او څېړونکو افتخار پردوس وايي په 2013 کال کې په فاټا کې د سیاسي حلو زلو د قانون نافذي دورسته حلته اوس سیاسي منظرنامه بدله سوې ده د پوینا د فاټا اصلاحاتو د حمایت په وجه شای انتخاباتي ګټه سیکولر ګوندونو ته ورسیږي خو د په خبره امنیت او ش کاندید مندل به د دغه ګوندونو لپاره لوی چیلنج وي
لکه ان پی والے ایون پی 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 چې سنټر لیفت ده دغه پارټیانو ته سوال هيا هغه د پاره چې د کمپاین سکیورټی له سره بچ دي هغه ګران خو دا خبره پوره طریقې سره کول یا هم چې غلط ده دغه ټوله فاټا کې یو رنګي سچویشن چې هغه نه ده کورم ایجنسی کی وجہ بی 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 دچ رے ڈومیننسی نو کاغذ تاسو اپر باج وړ لو اور باج وړ چې دغه ایریا زوال نال تب پی ایم ایل ان او ان پی کومنس کی وجہ دغه یا دغه لپاره کینډیډیټس پیدا کول د پارټیانو لپاره هغه کی به سکیورټی چې کوم نه کینډیډیټس پیدا کول او پولیټیکل ایکټیویټیز کنډکټ کول دا بنه صرف چې د پولیټیکل پارټیانو لپاره بلکې د پولیټیکل ایڈمنستریشن لپاره به هم چې دی یو ډیر لوی چیلنج
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د نومبر په 8 نیټه د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې و چې هغه د مختلفو قبایلی علاقو تر سفر وروسته بشپړ ریپورت وړاندې کړ په ریپورت کې د یو شمېر اصلاحاتو وړاندې شوی چې پکې مهمې د فاټا په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې ګډول او د اف سی آر پر ځای ریواج اکټ نافذول دي
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا مخام ترش پگو
تاس مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر ایجنسی وګړي شکایت کوي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومان او تا تر دې د منسابي کتابونه ندي ورکل شوی چې لامل یې د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي او په سکولونو کې د کتابونو د نشټوالي تر څنګ نور هم ډېرې نیمګړتیاوي دي په دې اړه تفصیل د شانو د فرهاد شینواری پر راپور کې
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دوه میاشتې تیرې دو باوجود د نوي جماعت د زده کړو نه محروم دي د خیبر ایجنسی د جمرود غونډي کلی او تن عرفات پردای په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
مساله جوړه چې موږ سرکاري سکولونه دي واغه کتابونه لنی راغلی ماشومان او سټیم ځای شو موږ حکومت ته فیل دي چې موږ کتابونه ماشومان راغی کی راولې
او د باډي سید پردې وای
زمو دا مساله چې سکولونه کلاو شوې دي او کتابونه نشته دا ولې نشته ماشومان زمون ټول بیکار شو بس حالت به زیات خراب شو او شکر الحمدلله سکولونه جوړ شوی او کتابونه نشته
او د باډي دی سرکاري سکول استاد اورنګزیب پردې وای چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې نور هم ډېرې نیمګړتیاوي دي
په دې کې سندستی په ایمرجنسی ایډ په بنیادونو باندې په دې کې توبه فرنیچر یا نور سازو سامان هغه سازو سامان چې هغه د ماشومان او استادانو لپاره ضروری دي چې هغه په سندستی توګه دوته ورکړي شي او د تعلیمي حالت چې کوم د موږ په مخ کې باندې بوزو
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې موږ د خیبر ایجنسی د ټولو سرکاري سکولونو دورې پیل کړې دي او چې چرته څه نیمګړتیاوي وي نو هغه به ورتا پورا کړو د خیبر جنسې خلک وای چې هلته په دې تیر لسو کالو کې د بدمنۍ او جګړو لامل د دوی د ماشومان په تعلیم ډیر اثر پرې وتلای دی او حکومت له پکار ده چې د تعلیم د بیا بحالې لپاره کوټلې ګامونه پورته کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته راپور کوم د چینی صحابي کتابونه خیبر ایجنسی کې خلکو ته ندی ملو شوی، خو 13 ورځ په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګې مشر عباس خان مشالې ته بیا ویلي چې د 13 میاشتې په 15 نیټه ټولو قبایلی سیمو ته دغه نصابي کتابونه استول شوی دي. تاسو مشالې ته وګورئ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو کورمه قبایلی سیمه ته. په کورمه قبایلی سیمه کې ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې نشئی توکو لوجه ډیر ځوانان اوس د نشئی توکو باندې مختشوي دي، نو په کار د حکومت د دې مخنیوي وکي. تفصیل د طارق ورکسین.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو توای پسمه کې په نشا دروګ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوه دي چې د دې یو غټه و جدادا هلته نشېدو کې په اسانه ملاوي کې او هیڅ بندې سپر نشته.
خلکو نشو طرف ته ډېر هجون لور دي. هغه واځه ده څوکمات په پټي کې پرېګ دی، په دکان کې پرېګ دی، په روډ نه بندي، په کلی کې کور کې نه پرېګ دی، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي. چاس په ډر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي، په هر ځو کې ما اثر دي.
یو بل سیدون کې فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چیرته کې د نشئی توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته، خو د مخنیوي لپاره حکومتي حلې ځلې نشته.
دلته خو کلی عام خرڅیږي او کلی عام کیږي او کلی عام خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې سیکشن نه پخلی. حکومت ته پکار دي چې ډایرکټ سیکشن په اخلي کا هر څوک دغه ملويس وي.
د منځني کورما مرستيال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشئی توکو د کاروباریانو او کچا کوونکو د نیول لپاره خپل هلې ځلې ډېرې تیزی کړې دي.
انفارمیشن راغلی څومره دغه شوي ته ته به کېدی شي علم کې ویم ته په انټرنیس کې د کورنو برآمد کړي په پټو کې تقریبا د 2-3 کروڑ بومال سوځولی دی. دغه شتان دي خر باندې چړو لغم نیولي دي، کسان هم دغه شتان دي مختلف ځینو کې ارېسټ کړي دي. موږ ته چې څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علي د کورمې له خلکو هم وغوښتل چې د نشئی توکو په اړه کله چا سره سم معلومات وي هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر ضد دې پر وخت اقدامات وکړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، هیومن رائټس واچ وایي چې دا مهال په نړۍ کې د مهاجرینو ماشومانو لپاره په کوربه هیوادونو کې د تعلیم هیڅ انتظام نشته او د امتیادي تګلارو له وجې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستې ده چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې که زه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور له مخه احمد که څه هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور له مخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ له مخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور له مخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او ښه خم مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خاو دے دے. خود مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 15% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه به برخې دي. راپور کې راغلی چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت پاړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خدایات سازمان په خبره دا محل ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپلو هیوادونو کې د شخړو له امله په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې واره لمخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړې دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغان محصلینو اتحادیه د جمعې په ورځ د هغه 93 د کوونکو په ویاړ د یوې دستوري تابعیا کړی و چې روان کال یې د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد د بیلابیلو څانګو څخه خپلې زده کړې پوره کړي. د دې غونډې مشر میلمه ملما په پاکستان کې د افغانستان د سفارت معاون زردشت شمس وو. پر دې مهال د مشر ملما تر څنګ د کوونکو د پاکستان د حکومت او په خصوصي توګه د نړیوال اسلامي پوهنتون د چارواکو مننه وکړه چې هغوی هر کال یو شمیر افغان زده کوونکو ته د زده کړو موقع ورکوي. له اسلام آباده نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د یاد پوهنتون د خبریالۍ له څانګې نه زده کړې ترلاسه کوونکي یو محصل عبدالقهار افغان وویل چې په کورنۍ کې ډېر لومبې تندې چې له پوهنتونه فارغ شو او له ډېر وخت راسې په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تېرئ، خو د زده کړو پوره کېدو وروسته اوس به خپل وطن افغانستان ته ځي او هلته به د خبریالۍ په میدان کې خپل کردار په ښه شان سره ترسره کوي.
په لومړی سر کې خو داسې و چې ماته داخله هم نه وه ملاو شوې، یو صرف په دې باندې په دې وجه باندې چې هغه تعلقات ډېر زیات خراب نو ویل یاره ته افغان ته مونږ داخله نه شو ورکوي سرکاري تعلیمي ادارو کې. دا وجه خو بیا خیر هغه وخت سره بیا هغه ستونزه حل شوه. ناغې نه وروسته چې دی بیا دلته د پوهنتون تجربه دا زما ته یو خوب و چې راځه لکه زه یو افغان غریب سړی او د یو خاورې نه اوچت او دلته بیا راځه یونیورسټۍ ته راځه، نو دا یو ډېره لویه خبره ده زما لپاره.
یو بل زده کوونکی محمد الیاس کاموی چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي په څانګه کې خپل زده کړې پوره کړې وایي چې په تیرو وختونو کې کله هم د ریاستونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې نو اغېز یې پر زده کوونکو هم پرېوتې، خو الیاس یې لمن دی چې په ولسي کچ دغه اړیکې کله هم نه دي خرابې شوې او وړاندې به نورې هم ښې شي.
د افراسیاب خټک صاحب یو شعر دی چې دا زموږ د ارمانونو ډیوه زړه کې چمړه نه کوي، د سحر په تیش امید هم دا د غم شپه به شي تیره، نو بیا موږ په دې امید یو چې توره شپه به خدای رڼا کړي او شین خالۍ به خدای پیدا کړي، نو انشاءالله امیدوار یو چې د خپل هیواد لپاره د خپل د دې مهم مسلک لپاره که څه هم زموږ له وسې څه قسمه قرباني کیږي هغه ورکړو، د دې هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره خپل مبارزه جاری وساتو.
د اقتصادیات له څنګه فارغ شوی زده کوونکی خلیل رحمان ستانکزی د پوهنتون له ماحول او دلته ورکړل شو اسانتیاو څخه مطمئن وو او زیاته کړه چې دوی تکل هم دا احساس نه دی ورکړل شوی چې ګنې دوی په بل هیواد کې خپل زده کړې ترلاسه کوي.
کوم انوایرمنټ چې موږ ته برابر شو یو په پاکستان کې اسلام آباد کې دا ډېر خو
کوم فیسیلیټیز چې موږ ته پانتون کې راکول شوی او د دې نه هم موږ خوشاله یو او په پانتون دوره کې زمون چې کوم فیکلټی کې ول اکنامکس کې نو زه د دې نه ډیره زیاته مننه کوم ځکه چې په دې یونیورسيټي په دې فیکلټی کې کله ماته داسې احساس نه دی شوی چې دا یو فارینر سټوډنټ دی که پاکستانی سټوډنټ دی نو ډیر په خوشحالۍ سره خپل وخت دلته تیر کړل.
پر دې مهال مشر میلما زردشت شمس د پاکستان د دولت ترڅنګ د نړیوال اسلامي پوهنتون مننه وکړه او وی ویل چې دا پوهنتون هغه تعلیمي اداره ده چې د افغانستان لپاره یو شمیر داسې خلک د تعلیم په برخه کې روزلي چې اوس په دولت کې پر لویو لویو څوکیو خپلې ذمہواری ترسره کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمی، کابل کې دولس او دلته د پراګ په سټوډیو کې نه نیمی بجې شوې دي. د بوروال کاکړنا د خبرونو لنډیز.
په مومند جنسی او چار صدا کې د بمی چاودونو په څلور بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه څوارلس ستانه ټپې شوې دي. درې پیښې بېګا او یو نن سهار رامنځته شوې ده چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره ولاړ وي. آصف علي زرداری دا خبرې پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغو سیاسي استازو سره په لیدو کې کړي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا خبره د جمعې په ماښام د کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ار کې د لیدو کتو پر مهال کړی ده. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د ده په وینا منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. نن د افغانستان په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل کېږي. د غزنی والی عبدالکریم متین مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي ثقافت د مرکز پر ودانۍ شپاړس میلیونه ډالر لګولې دي. د ایران د ولسمشر ټاکنو په اړه لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر حسن روحانی تر نورو نوماندانو ډیر مخکې دی. رپورټونه وایي چې تر اوسه 25 میلیونه رایې شمارل شوې دي چې 14.6 پکې حسن روحانی او 10 میلیونه ابراهیم رئیسی اخیستې دي. په دې پرونو ټاکنو کې ټولې 26 میلیونه رایې اچول شوې دي. او د امریکا په نیویارک ښار کې پر خلکو موټر خېزوونکي کس ویلي د غوښ چې هغه ټول کسان ووژني. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ښار په ټایم سلور لاره کې رامنځته شوې ده. نوموړي پرون ناوخته عدالت ته د جرم اعتراف وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بوروال کاکر دلته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس وخت راغلی د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو دغه اداریو ته کتنه زموږ همکار احمد الله کړی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې فوج په یوازې هیڅ نشي کولی او ټولو لپاره خپلې ذمہواریانې په ښه شان ترسره کول وي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او فوج په هغه سیمو کې عملیات وکړل چرته چې وسلوالو خپل حاکمیت قائم کړی و، مثلا سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی. نه صرف دا سیمې د وسلوالو ولقینه آزاد کړي بلکې د دوی اډې هم ختمې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو د سہولتکارانو پر ضد هم عملیات روان دي څوک چې د ملک په خاریو او کلیوالو سیمو کې موجود دي او حکومت او فوج په خه اراده لري چې دا سہولتکاران به په هیڅ صورت کې نه پریږدي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان ځوان کول د وسلوالو تر ټولو لوی هدف دی. دوی په قبایلی او کلیوالو سیمو کې د غریبانو د غربت نه ګټه پورته کوي او ځان طرف ته راګرځوي. نو حکومت لا پکار دي چې په یادو سیمو کې د سماجی بدلون راوستلو لپاره ګامونه هم پور تکړی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع انتظامیه د روجي میاش دوران د گرانی مخنیوي لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې سپیشل ټیم او کنټرول روم جوړولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه لپاره دی چې د روجي شروع کې دوه نه وړاندې د مصنوعي گرانی مخنیوي لپاره د هم ګامونه پور تکړی او متعلقه ادارې د خوراکي شیانو معیار پر ځای ساتلو لپاره هم حل ځلې وکړي. ورسپانه په اخیره کلی کې چې صوبایي حکومت هر کال د روجي شروع کېدو نه وړاندې ولسته اسانتیاوي ورکولو او د ګرانۍ د مخنیوي داوی کوي، خو هر کال د ناکامۍ سره مخ وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې سخت کال د داسې کړنلاره جوړه کړي چې پرې په صحیح توګه عمل درآمد وروستو ولسته اسانتیاوي ورکړی شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د خپل دا فیصله ګټوره جوړولو لپاره د ولس په شکایاتو فوري ګامونه پورته کړي، او دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې په هر ضلع کې د کنټرول رومز جوړ کړي چې د مارکیټونو په صحیح توګه نگرانی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجلې په خپل یو مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ ترشا څه کېدای شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحاني له ننګونو سره مخامخ کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز ولایت کلایزل ولسوالۍ ونیوه، او همداسې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرمخ ځي. د مجلې په لیکنه دې حالت د کندوز د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي، هغه ځکه چې د ولایت مرکز تر دې وړاندې هم څو ځله تر برید لاندې راغلی دی. مقاله زیاتوي چې دا سیمه د طالبانو له روایتي مرکزونو یعنی جنوب او ختیځه لرې ده، خو بیا هم دوی پکې پرمختګ کوي. مجلا د دې یو لامل دا یادوي چې هلته افغان ځایي پولیسو تیری کړی دی، او حکومت پلو ملیشو هم خلک زورولی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2018 کال کې په خپل یو رپورټ کې هم دې مسلې ته ګوته نیولې وه. بل پلو نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحاني له ننګونو سره مخامخ کړی دی. مجله لیکي چې بنسټپالان د یووالي پر خوا روان دي، او دا هغه څه دي چې دوی څلور کال وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال نه وکړي. مجله زیاتوي چې دا کار د هغوی لپاره تر بل هر وخت ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د دوی سترګې د ستر روحاني مشر پر ځای ناستې هم دي. بل خواته ډیر خلک داسې فکر کوي چې اوسنی ولسمشر حسن روحاني هغه ټول اقتصادي ژمنې هم نه دي پوره کړي کومې چې د لولس سره کړې وي. د نېشنل انټرست په لیکنه په عینال کې حسن روحاني د درغلیو لپراخو او جدي تورونو سره مخامخ دی.
تاسو مشال لري ته وګي. ساسو پام یو نړیوال موضوع تر اگرزوم. د ناتو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناتو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالې د خکیل کېدو په معنی نه ده. د ناتو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که ناتو په دې ائتلاف کې غړی شي نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووځي او بالاخره د افغانستان په څیر د قومندې چارې ور وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکلنا.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالې ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناتو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د ناتو له مشرانو سره خبرې وکړي. سټولتنبرګ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناتو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. سټولتنبرګ وویل د ناتو غړي استدلال کوي چې ناتو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
It is discussed whether NATO should join the coalition.
په دې اړه خبري وشوي چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فارم رامنځته کړي.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس سټولټنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام لا تړ کوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې کناټو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیت اوزي او خپلونډه پراخه کړي، نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پیښ شول دا ټلواله بلاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناتو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپلونډه پراخه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او په دې لړ کې دا سره پورونه دي چې په خوانی ولسمشر حسن روحانی د ټولو کاندیدانو نه مخکې ده. په دغه ټاکنو په اړه باندې زموږ همکار ګولایاز د آزادۍ ریډیو د ایران، افغانستان او پاکستان څنګه مشر ماردو سوګم سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راوړئ.
ستاسو په خیال د ایران اوسنۍ ولسمشری انتخابات څومره اهمیت لري؟
Every Iranian election is very important because Iran is in constant
هر یو ایرانی انتخابات مهم دي ځکه چې ایران په دوامدار توګه خپل گاونډي او لویدي سره لانجه جګړې او بورانونه لري. دا له سلويختو کلونو راهیسې روان دي خو د رژیم ناکیدین او سړنکاران په دې اند چې د ولسمشری انتخابات دومره زیات بدلون نشي راوستلی ځکه چې په هغه هیواد کې د حتمی فیصلې اختیار د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی سره دی. کچری مزلاری یا سخدری زو لسمشر وی دا هیڅ فرق نه پری باسی.
Ultimately doesn't make that much of a difference.
د ولسمشر انتخاباتو کې څلور کاندیدان دي، په دې کې دوه مهم ګڼل کیږي. لومړی موجوده ولسمشر حسن روحانی او دویم پخوانی سارنوال ابراهیم رئیسی دی. ستاسو په خیال د ولسمشر کاندیدانو سیاسي نظریه او په دې کې د ستر مذهبي مشر ملاتړ سمانه لري؟
What the supreme leader is really thinking or planning no one know.
ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی څه پلان او فکر لري په دې څوکم نه دی خبر. دا سم ممکن ده چې کې دې شي ستر مشر غواړي چې منځلاري کاندید کامیاب شي، هغه ځکه چې د سره به ایران وګړي شي په کوم ځای کې دی غواړي خپل سختري پالیسي عملی کړي. د بلګې په توګه شام منځلاري ولسمشر سره به نوی بندیزونه هم نه لګي، خو بیا هم هیڅ اته معلومه نه ده چې ستر مشر څه فکر لري. په ایران کې ستر مشر او پاسداران انقلاب ډیر زیات واک اختیار لري. داسې هم ممکن ده چې پاسداران انقلاب دا سوچ کوي چې ستر مشر ډیر ضعیف شوی دی او د هغه مرګ وروسته به ټول واک له خپل ځان سره وساتو، نو دی به منځلاري ولسمشر نه راولي او ټول اختیار خپل ځان سره وساتي.
تاسو
د موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري چې موجوده او نوې ولسمشر کومې پالیسۍ خپلې کړې وي؟ آیا پخوانی پالیسۍ ته به دوام ورکړ شي او که څنګه؟
Yes they will, that's the whole thing, that's what the critics say.
او بالکل دی به پخوانی پالیسۍ په خپل ځای وساتي. دا خبره ناکیدین هم کوي. د ایران ولسمشر روحانی په پوز اختیار نه لري، دا په آئین کې دی. د هیواد ملي امنیت فیصلو اختیار ستر مذهبي مشر سره دی. کچری حسن روحانی ولسمشر شونو خارجه چارو پالیسۍ کې د بدلون امکان نشته، خو څنګه ما مخکې وویل چې د خامنایي وروسته به سکیږي د نوي ستر مذهبي مشر ټاکنه کې به د ولسمشر رول ډیر مهم وي، او کچری نوي ستر مذهبي مشر منځلاري معقول وي نو حالات به ډیر بدل شي.
ان اف دی نیکست سپریم لیډر از ا ریزنیبل مان ا مودریټ مان دین things will change.
په دې کې یو دا پښتون هم راپورته کیږي چې په ایران کې مهم اپوزیشن ګوندونو مشران نیول شوی دي او زینو د موجوده ولسمشر حمایت کړي دي. ستاسو په خیال د شین غورزنګ یا نورو منځلارو ووټران به کوم پلو ته لاړ شي؟
I think the coalition for change
زما په خیال د بدلون لپاره ائتلاف په خپل ځای پاتې دی. په 1999 انتخاباتو کې کوم خلکو خاتمی ته رای ورکړی نو هم هغه خلکو په 2009 کال کې مساوي ته رای ورکړی، خو په هغه انتخاباتو کې نتیجې د احمدینژاد په حق کې راغلي. څلور کاله مخکې کوم خلکو روحاني ته رای ورکړی نو هم هغه خلک به بیا نوموړي ته رای ورکړي. په سیاسي منظرنامه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ایران کې له څلوېښتو کلونو راهیسې اسلامي حکومت دی، خو اوس ډېر سیکولر خلک هم موجود دی او غواړي چې مذهب له ریاست نه جدا کړي. دغه خلکو خاتمی او مساوي ته رای ورکړي، خو بیا ځینې مزلاري مذهبي خلک دي چې په هیواد کې درغلي او بد نظامي نه تنگ راغلي دي. دا نظام د مذهبي مشرانو او د اغي پوزیانو په لاس کې دي.
اوف ا سیستم کنټرولډ بای ریلیجیس کلرجی مینلی اند دیر سولجرز.
دا مشال ریډیو دا
اسو مشال ریډیو ته وګي. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بهر ته خپل لومړی سفر پیل کړی. ټرمپ سعودي عرب، اسرائیل او واتیکن ته ځي او همداراز په برسلس کې د ناټو په سرمشري ده کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن کې له روس سره د ټرمپ د کمپاین د غړو د اړیکو او ځینو نورو مسایلو له کبله بحران ژور شوی دی. احمد تکل د نور تفصیل سره.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او برکسل ته سفر به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلي ټرمپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلي ټرمپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرائیلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ټرمپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیو غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځای به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ټرمپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشري ځای کې هم برخه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اوونیز خبرونې د نړۍ رنگونه. د مشال ریډیو اوونیز پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. دا خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلې ده، په تکراری توګه وړاندې کوو. نو راځي چې وورو د نړۍ رنگونه.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو دومره تاسو خبروم چې شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس او برقی ګاډي ټیسلا مالک ایلن مسک د ځمکې لاندې د سرنګونو جوړولو منصوبه وړاندې کړې ده. د دې مقصد په ګڼو ګڼو ښارونو کې د ټرافیک جام کنټرول کول دي. ایلن مسک په دې لړ کې د نوي بورن کمپنۍ هم جوړه کړې ده چې د سړکونو لاندې به سرنګونه جوړوي. د مسک په خبره دوی د لاس انجلس ښار کې د ځمکه لاندې د گاډو تک راتګ لپاره سرنګونه جوړول غواړي چې په مستقبل کې د ټرافیک جام په مسله قابو عمومي. په ټیک ټاک کې د خپل نوی بورینګ کمپنی په اړه مسک ویلي چې ټوله نړۍ کې د ټرافیک مسله پریشان کونده او په تیر لاس انجلس ښار کې دا مسله ډیره زیاته سنگینه ده. دغه کمپنی په خپل ویب پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې د ځمکه لاندې د سرنګ او گاډو تک راتګ پکې ښودل شوی دی. په دې کې یو لیفټ گاډي سرنګ لاندې وړي او هغه لیفټ په 200 کیلومتره فی گھنٹه په رفتار رفتار سره مزل کوي. مسک وای چې خارونه له سرنګونو د لارې تړل غواړي. ویل ولس نه غوښتنه کړې ده چې د نوي کمپنۍ لپاره نوم تجویز کړي. په نړۍ کې د هر یو تن یو هم شکل وي او په ځینې وختونو کې یو دومره مشابهت هم لري چې خلک پرې دوکه شي. خو په ایران کې رضا نومي یو ځوان د نړۍ او د ارجنټینا وتلې فوټبال لوبغاړي لیون میسي سره دومره زیات مشابهت لري چې مینوالو هغه په رښتیا میسي ګڼلې چې له وجې داسې صورتحال جوړ شو چې رضا پولیسو ونیولو. د یو غیر ملکي خبري اجانس تر مخه رضا د ارجنټینا د فوټبال وتلې لوبغاړي لیون میسي دومره لوی مینوال دی او د هغه په شان ویښته او ګیرې پرېښي ده. هغه د بارسلونا فوټبال کلب غړی میسی لوی مینوال دی او د هغه په شان د لسم نمبر جرسی هم اچولی وا. خو هغه ته دا هر څه ډیر زیات ګران پریوتل چې کله ګڼ شمیر خلکو د رضا کترو لپاره راغون شول او هغه سره سیلفیانې وستلی او ټرافیک جام شو. په دې موقع پولیسو د پبلک آرډر خرابولو په تور رضا ونیولو وروسته یې خوشې کړو. ګوګل کمپنی د نوی آپریټینګ سیستم په تیارولو کار شروع کړی دی او دا به د انډراید نه بیخي جلا وي. ګوګل کمپنی د اوپن سورس آپریټینګ سیستم فروشا ډیزاین کوي چې موبایل فونز، لیپ ټاپ او په کمپیوټرو کې به کارول کیږي. په دې نوی سیستم کې جدید فیچرز دي چې په دې کې د معلوماتو محفوظ کولو سره سره نور سکیورټی فیچرز هم شامل دي. دا به جدید ګرافکس هم سپورټ کولی شي. د ګوګل نوی آپریټینګ سیستم به د انډراید او ان د ایپل کمپنی آی او ایس نه بیخي جلا وي. داسې هم ویل کیږي چې ګوګل کمپنی دا نظام د انډراید او کروم آپریټینګ نظام د متبادل په توګه وړاندې کړي. د چین یوې کمپنی اوکی ټیل د نړۍ تر ټولو طاقتور بیټرۍ والا سمارټ موبایل ټلیفون د معرفي کولو دعوه کړې ده. کې لس زره پرو یا کینګ لس زره نومي دا سمارټ موبایل ټلیفون بیټرۍ د لس زره ایم ای ایچ ده چې مکمل چارج کولو کې یوازې درې ګنټې لګي. دا موبایل ټلیفون په لومړي وار فروری میاشت کې د موبایل ورلد کانګرس کې وړاندې شوی وو او ډېر زر به د خرڅ لپاره مارکیټ ته وړاندې شي. په نننی وخت کې د موبایل ټلیفون بیټرۍ تر ټولو لویه مسله ده او په زیاتره سمارټ فونز کې دا مسله تبي. خو چینی کمپنی دا وکړي چې نوی سمارټ فون بیټری په سټینډ بای حالت کې د لسونه تر 15 ورځو پورې کارول کېدی شي. د دې ترڅنګ عام استعمال سره د موبایل بیټری تر 4 ورځو پورې کارول کېدی شي. دا سمارټ موبایل ټلیفون د نورو مقابل کې لګ دروند دی. د دې اندازا لدینه لګوري شي چې د ایپل کمپنی نوی ټلیفون آی فون 7 پلس وزن 178 ګرام دی. خو د چینی کمپنی موبایل وزن 292 ګرام دی. دا څه تم سرګندګي چې دا سمارټ موبایل ټلیفون به د جون په میاشت کې خرڅ لپاره وړاندې شي. د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په ټول نړۍ کې ډیر زیات مقبول دی. په دې کې د پیغامونو لیږلو سره سره ویډیو کالینګ هم ممکن وي چې نور اپلیکیشن یې په شا برخي دي. واتس اپ کمپنی اعلان کړی چې زیاتره صارفین یې ویډیو کالز کوي. د دې اپلیکیشن صارفینو شمیره 1.7 کروڑ ده او هر ورځ د 370 میلیون منټو نه زیات ویډیو کالز کوي. په انډراید نظام کې واتس اپ ته د ویډیو کالز لپاره ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. دا شمیرې په واتس اپ د ویډیو کالینګ فیچر معرفي کولو شپږ میاشتې وروسته خبرې شوې دي. واتس اپ د ویډیو فیچر تیر کال معرفي کړی و نو په هغه وخت کې ویډیو چې په نړۍ کې ټولو ته دا سہولت ورکول غواړي ان هغه هیوادونو کې چرته چې انټرنیټ کمزورې وي. د ځینو ویبپاڼو تر مخه د واتس اپ د حکمت عملی کامیابه شوې ده ځکه چې کمزورې انټرنیټ او کمزورې سمارټ موبایل ټلیفون کې هم دا فیچر استعمالول ډیر زیات آسان دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم ګارډینز اف د ګلاکسي والیوم 2 په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 470 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی فیټ اف د فیورس دی چې د 1.4 کروڑ ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم باس بیبی دی چې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم بهابولی په دویم اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. د هندي سینما لومړی فلم دی چې په مجموعي توګه یې د 1000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په هندي ژبه کې بهابولی فلم د 358 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او د عامر خان دنګل فلم ریکارډ 378 کروڑ روپو دی ماتولو ته نږدې شوی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ماتور په دویم نمبر او فلم نور په دریم نمبر دی.
د هالیوډ سینما نوې فلم بلیډ رنر 2049 لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ او وتلي اداکارانو راین ګوسلینګ او هاریسن فورد کار کړی دی. دا فلم د بلیډ رنر دویمه برخه ده. هغه فلم په 1928 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و او اداکار هاریسن فورد پکې کار کړی و. د فلم بلیډ رنر 2049 رسمي ویبپاڼه او نورو باندې د فلم لنډه قصه بیان شوې چې پکې د لاس انجلس پولیسو محکمې یو اهلکار په لټه کې وي او ورته ډېر حیرانوونکي حقایق معلوم شي. د پولیسو افسر کردار راین ګوسلینګ کړي او په لټون کې هاریسن فورد ووموندي چې دیش کال وړاندې ورک شوی وي.
Every civilization was built off the back of a disposable workforce, but I can only make so many.
There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war.
You're a cop. I had your job once. I was good at it.
د هالیوډ سینما ترانسفارمرز فلم یو بل نوی ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې د ترانسفارمرز دی لاست نایټ څلور ټریلر خپرې شوی وي. په فلم کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکینز، مارک وولبرګ، سټانلی ټوچی او لارا کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا د دې سیریز آخري فلم دی. د پخوانی ترانسفارمرز سیریز فلمونو په شان په دې فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او ماشینونه له یو بل سره په جنگ کې وي. په دې جنگ کې اتل څه معنی وي؟ په فلم کې مشهور کردار آپټیموس پرایم رول ښودل شوی چې رنګ بیا انسانانو د ژغورلو لپاره کار کوي. فلم دی ترانسفارمرز لاست نایټ با د جون په درویشتمه نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي.
اټس ا لندن ډایالیکټ. اټ شډ ساوند لایک دیس. ډیث بیفور ډیسونر.
ډیث بیفور ډیسونر.
نو 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 لایک ا کینګ.
ډیث بیفور ډیسونر.
نو.
وات؟
ډیث بیفور ډیسونر.
دیس لیسن could be your very last.
If you threaten my life one more time today, I'm in my car and I'm off home.
Then go home.
د هندي سینما نوې منځاهیا فلم بانک چور لومړی شلو خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو رتیش دیشمکھ او ویویک اوبرای کار کړی دی. په فلم کې ډیر په مزاحیه انداز کې ښودل شوی چې سرنګ درې کسان له بانک غلا کوي. دا فلم به د جون په 14 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
बंधू आणि भगिनींनो, मी आहे तुमचा आपला खुशबूदार झागवाला पँचो. GBMLR गणपती बाप्पा मोर्या, लेट्स रॉक.
मुझे लगता है कि आप लोग शायद गलत बैंक में आ गए हैं जी.
क्यों? ये विकी डोनर वाला बैंक है.
क्रिमिनल्स की हड्डियां ही नहीं, उनकी हिम्मत तोड़ता हूं मैं. खान अमजद खान.
د هندي سینما مشهور اداکار فرحان اختر نوې فلم دی فقیر آف وینیس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. په تاندې هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.